له ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادي ملما بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی ملما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د ل 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې. خپل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2018 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پرا کې زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړي. بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 2500 تراغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه وایلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړی، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړی.
د وی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره تغیر سره دی؟ شي
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اول کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلی به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو شهرونو نه. دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو شهرونو کې دغه سي دوه درې کار یو خار نه دوه درې کلب دي. نو ټول څلورويش درويش کلب دي. نو بیا لوبه مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر خه میدانونه لرو، دوه لکه خيسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوي خوري ز چورته مونږ وېو، هغه مونږ به دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند او څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ را په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو هغې ته موږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمنګ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمنان خدي
دا خپل ځای خلک دی ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا موږ د چیک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چیک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې دی د انډیا موږ سره دی په ټیم کې د انګلند موږ سره دی او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه میدانونو ته ضرورت ست چې خلک له تمرین وکولې سي
دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي ځکه چې په چیک کې چې دا شنبه او یک شنبه دروسته ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي نو موږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دې معنا دا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو وس خو وس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کالو کې موږ ډېر خمه سابقې وکړې موږ ډېر بریاوي لاس ته راوړې دي نو وس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي
د ویزه سب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې څونه ډیر لوبي وکړو د آی سی سی مونږ شلوريزه نړیواله لوبي چې څومره ډیر وکړو لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبي چې مونږ څونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي کوم مونږ لوبي موبایلو نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي پام به مونږ ته راووړي
بلې دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کال ډومېسټک دلته لوولو بول اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم ما زه خپل لیفټي لکه چپلاس توبو توفون کایم او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر او زما میډیم فاست بولر یم نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې دا فټنس مې خو افته کې سلور ز فټنس ته مې وخت ورکړې دا نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټي 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړې وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیپ بال کو ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره می شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته می لکه خ کرکټ کولو الته می ډیر کرکټ تقریبا سلور کال ما په افغانستان کې هډبال کړو
مالي د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوی ده حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ویش د کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسو د څه برکت بولی دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیات ځوانانو او ماشومانو د غلوبې ته مخه کړې ده کڅنګه
او د غړ مثال به ساله سیزو تا در کوم راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دامدا وجو دامدا سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومیسي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ارسوګي پیژن او ډیر مختم لاړل
دا د دې څخه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخر د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سالور لوبغاړي دی دم دغه زین راغلی زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه د غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سالور کالونو کې افغانستان ډیر ډیر خارونو کې ډیر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو کو ګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وې س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
اوس حالې سب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټي 20 آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو نو سکالی منگا دیر تورنمنٹونه لرو پا طول اروپا کی با سکالی تقریبا منگا یول سٹور لرو نو کچیر دا منگا پا دغا یول سٹور کی لگی یو سو لگی کامیابیان منگا لاست راغ للی نو بیا با منگا پا دنیا کی باو دا چه کرکت با خلق و پیجنی چه چه کم یو تیم لری
دا افغانستان دا کرکت ملی تیم سر دا مسابقو کم پروگرام لری یا تا سو کرکت بورد سر خبری کردی دی؟
نو تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراؤنډ هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسه کالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویم درجه ټیمونو سره دغه سي نوي ټکو دي چې مونږ مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبه هم بیلو پنځه لوبې ټي 20 لوبې د شل اوریزه که دا مونږ هم بیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو که که دغه دا پنځه لوبې مونږ هم بیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو دغه به مونږ په ځان عملي کړو مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري
فرید دوینی صاحب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبې کړي ټي 20 نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپل درې ټي 20 سلیز ټي 20 سلیز لارم او سلور دانی نیمه سلیز لارم نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي
او سالی صاحب اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس مونږ 13 لوبغاړي لرو ته دا 13 مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل میچونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن په آینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب که وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو او زمونږ بالینګ لږ کمزورې و. مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده ځکه مونږ په دغه سکال کې ډېر ټورې لرو. نو مونږ په بالینګ باندې ډېر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده مونږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده. نو ډېره خواري مې شروع کړې ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2018 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله نو دوه خلکو به نه غتله. او دا دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي وستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالی صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکاله کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده. نو هغه هم په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هغه مونږ سره ډیره خواري را سره کوي.
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په د غره روانې په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږه مسابقه ده او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزون کې څوک دی همغه عین روزون کې هغه تم روزونه ور کوي کنه دا غوی د پر جلا روزون کې ګمرل سوی
هغه ته جلا روزون کې دی هغه تم یو د روزون کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4 ورځې 5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېته نه پران لکه خو خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لسیزه لوبډله اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د اوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبه وکړلې دا خو لایف لوبه وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړلې هغه په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړي او بیا رااله پراګ ته. نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي موږ لرو. نو دا غینه به موږ چې دا اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابیږي، 15 سکواډ به تل انتخابیږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا خان دې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور مشته مخ کې دیوتلی و هنګری ته آلته مسابقې وي. زمونږ د شپاړس کلن ځوانان چې تلو، نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي، 2 بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي، دا سپورت ډیر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پرتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی. کڅم پر رسنیو کې په ډیره زیات دی خبرې نه کیږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولند کې، او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستا؟
هو سره سه، مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقه وکړل، مونږ هنګری سره وکړل، مونږ جرمني سره وکړل، مونږ ناروی سره وکړل. نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس، چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده، په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي، دا وسی په اوتریش، جرمني، ناروی کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړي دا، او خخ لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا، مثلا د سلواک او د پولند او جرمني.
بلی سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولند کې تقریبا 3-4 افغانان دي، په جرمني کې دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا 6-7 افغانان په جرمني کې دي، په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبې وکړه دي، هغه هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو غپ مولا غول. په اوتریش کې دغه سی وګوري هغه کې 6-7 افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغه کې 4-5 افغانان دي. نو افغانان پر اروپای ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو پاغي کاتمنی 3-4 افغانانی.
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونه کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې، نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه، او دا کاری ښه دی، عمره ډیر کمی، آینده ډیره روشنه ده.
کله چې د چک د خپل ټیمونو مسابقې په خپل کې یا هم لږ نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالې صاحب، اول کې تقریبا 4 کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه د 3 کال 2 کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو را دو سره مونږه مرکه درلودله، زمونږه پریکټس ځایونو ته براتل، مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکال خوب به تقریبا 3-4 تلویزیونو سره زمونږه به مرکی.
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالي صاحب، دا ډیر ښه دغه د زکه چې سکالی چې د زمونږ تقریبا 4-5 تلویزیونو سره آل ریډي زمونږ خبري شوې دي چې دیو سره ومونږ مرکی لرو، دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې مخپله ورغلې، او پاغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر کې؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګی چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو مونږ هغه ته ډیر امدګی نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر امدګی نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړي دي، هغې نه مونږ مسابقې ګټلې دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده، نو مونږ هغې ته ډېر امدګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته مونږ امدګي نیولې ده.
ډېر مننه سباوون د ویزې ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل ارادو. مننه ډیره زیاته.
چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا دنیا تے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا دغه کر دشتی دنیا دا چے تیرے گنا پدے خپ کان مکوے خطائرہ پک کرے دا یاد بات پشانے داسے تیرے گنا دادا نالم تگورا چن پوئے گنا چرتا فلک داس تاوی گنا لوش وار کرونا وار لوی گنا دنیا تے بات پشانے داس تیرے گنا نادا نالم تگورا چین پوئے گنا دنیا دے چلو نا حقیقت لے دا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا یاد چرخ فلک داس تاوی گنا لوشوار کڑونا وار لوئے گنا بندگان سے کوی نارے پر خدتا خلق و نزان بچوی باویل پیدائے نکے ارچے تزان شرم وی گنائے دیڑکڑے دے شرم دلے دا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تکو را چین پوئے گنا یاد چرخ و فلک داس تاوی گنا اول شیوار کرونا وارنوی گنا
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو څورونکو سلامونه. زه سید شینوار مو یو وار بیا په و مورس کې هر کله کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرک روباټونو او د پاکستان د جوړ کړی ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی وادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، عشق آباد کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اورزګان کې لبسته کلی د یو کس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د سیاسي مسایلو تاوده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستاني حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي.
نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی، ځکه چې د شهباز شریف مشر ورور نواز شریف چې هغه به د حکومت غیر خبره د یو لوی رول لري، هغه ویل چې دوی به افغانستان او هندوستان سره تعلقات ساتي.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافاتو تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپلو کې له سیاسي او اقتصادي مسایلو رانیولي نور ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک نشي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې واقعي یو بل قوه ده، یو بل مرجع ده چې واقعي دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي بشرویت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي بشرویت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پختین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیز مبارزه نتیجه ورنکړه. وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زوره وردی.
یا خدا پاک شکر دې وباسو چې فزول ژوند دا هغه مړ ژوند تر دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده، تیرونه د هندي میلیارډر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیارډرانو او مشهور شخصیتونو ترڅنګ یو 15,000 میلمانه راټول شوی. بیا هم ستړي مشه. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تاریخجن اړیکو ورسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خود لید چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خې او پراخ شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوز تر اغیز لاندې ووسی. د سیمې د سیاستونو څارونکو شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکو تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دا ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار شدی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتک سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولید افغانستان د پاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان د پاره یو بیل ستراتیژي او پالیسی ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو او میاشتو کې ډېرې ترنګلې وي. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرله پسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لاغه زیاده نه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغول چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د خکېدو کوم څرګندونه کنا. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې مولا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون نه هیله خولې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات ښه شي. تاسو ته یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2022 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لری کړی شو، نو مې هغه وخت د شاباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شوي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حملې هم زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې نگران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغه رول د سیبوګنه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخبارات سره وي سیکورټی استبلیشمنت او پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغه رول هم هغه رنګ پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګ به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شاباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شاباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پاوز د اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خدا خبره کړې او چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي نو به کتی شي، ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دې سره تعلقات به چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي، نور هم ډېر شین ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلي خو هر وخت لرلی کیدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کوم مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي، لکه د مهاجرینو مسله ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج کمانډرانو کانفرنس وروسته چې تېره ورځ کله بیان راغلی وو نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو دریو کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاده ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتون کې آزاد خبریال سمی یوسف زی دا خبره تر یوه حد منی خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې په خوانه غړی خالد پختون وای د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوال ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوهر اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 25 یا 30 کلونو کې خورا زیات مثالی اتحاد او اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده، اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول حق ورکول شي، او په عین حال کې دا ګوته نیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت په دې موضوع ته نه ورکوي، نه د ملي مشروعیت اهمیت ورکوي، نه به ملي ته. موږ قدرت نیولی دي، قدرت مو په زور نیولی دي، موږ به ملي جمعیت شکست ورکړی دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کښې یو خود مختار پر خپل زړه برابر هر کم چې موږ زړه غواړي هغه سې حکومت جوړ کوم چې ویان د دوی ذبیح الله مجاهد متواتر دا نارې وایي چې موږ د مشروعیت پېژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې زموږ سره د ښځو د حقوقو اعاده وغواړي، زموږ سره د ښځو د حقوق او د ښځو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ د جهان څه واخلو. پس دا ټول شیان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي، او دا اختلافات ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچا د ولسي مشارکت په تړاو د ژمنو هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدودې دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي، خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکی سید صابر شاه سادات ازادۍ راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي، هم د تقرریګانو پر سر دي، او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په حکله ده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، یعنی ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حکله واقعا ډیر څرګند دریز لري. نو اختلافات خامخا شته دی، او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودو چې ګواکې یوه بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیره اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو یو وار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکې پارولي چې وایي د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړې ده، او د اسلام له مخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکې اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د همغږۍ ناستې ته وینا کې ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني، خو د بشر د حقونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسني وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لوېدلې، او په وینا یې دا یو الهي مسؤلیت ده چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې، تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبقه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیره نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولی سي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي، او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپلو څرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار یې کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هېڅ چا ته اجازه نشته چې دی پر میډیاو باندې لګیا ده، یا په عمارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې غږیږي. هېڅ چا ته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شنونکي رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک یې د دوی پر وړاندې غبرګون ښودلو ته مجبور کړي، او د په وینا کې د خلکو په ویرولو او غواخلو باندې زیات ټینګار وشي، نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپلې ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالفې دي. دوی خپل تګلاره د دوی خپل سیاسي تګلاره کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي، او په دې باندې علما پوهیږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژنې چې طالب خپله کړنلاره لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه رپورت کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي، او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنې او د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي، او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا غزرګون افغان مسافر او یو برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي،
او هغه راوی چې دوی د سریلانکا او د هندستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یو نه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشت دي، دوی دولت پښتنه نشي کولای، سفارت یې په هغه حساب کمزور دی، پښتنه نشي کولای. نو موږ سره راوی بیخي زیاته خرابه وه، او ان تر دې چې هغه په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار زیات دی هغه کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 50 درجې او 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کټ افغانستان ته په دې خاطر راډیپورټ شوی موټر ته ناستم، او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري د دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناستم، یخو اشترې مې نیولې او زه ونیولې ما، نو زه مابس ته وړم، او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي، چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سقوط وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغو ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسیه نیشنلټي افغاني ورکړي، تر څو آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سقوط وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده، بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم ته قناعت بخش جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي، تر څو افغان مسافر په آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپږ 90,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وي څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي، او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوې امریکایي ډیپلوماټي آنی فورزایمر په لومړی وار د دوهې تړون پر اړه تر ټولو سخت لاجه کارول او ټینګار کړی دی چې د طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیر او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون یا تړون چې تر سره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي. خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالی آنی فورزایمر ویلي د یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي. خو په وینا یې چې له مناسب وخت د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 15,000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت کمزور کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالد ټرمپ بیا تیره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې پر طالبانو به د بمونو باران وکړي او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیر فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکرات وروسته لاسلیک شوی تړون 4 کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوز دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډیر ژر وګوري. ښاغلی منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللې چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ را نه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشي شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیره اونۍ د افغان پانګوال او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستان تللې پلاوي کې 15 افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی و او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي و. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان خار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره ونې په ټولنیزو رسنیو د کوزی پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شیر ویلو پر مهال د خوندې د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په چپیړو وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغه سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلې. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد پیدا نه و په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمن پلوي و او شعر کې چې د متی الله تراب لخوا پر فضل الرحمن نیوکه شوې وي استاد ته غرصه وروستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غوسه په ملایانو ایستلې او ټینګار کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیرونه له خاص روزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خبرېدو پراخ باسونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنۍ وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زاریو بیرته راکوس کړی. دغه خبر کله وی خو ځینې د رسنیو فعالان خندولي خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرېدو خواشینی څرګنده کړي. مګر ازادي راډیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مروریدو یې غوښتل لونې ځان لاندې راګزار کړي. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روبات هغه وخت د ټولي نړۍ پام ځان ته ورواړ او چې د ننداري پر مهال ایوي خبريال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو. خو انجنيرانو یې له دغه خبريال بخنه وغوښته او دای په روبات کې تخنیکی ستونزه وبلله. مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي. فعالانو د عربي روبات په مقابل کې د هندي هغه روبات ستاینه کړې چې تیرونه یې په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو خونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روبات چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روبات نه د هند لومړنی روبات زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوی. او د طالبان لخوا د خلکو د نیوونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځانته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړي او زنداني کړي دي. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړو چې فعالیت ته نه پریښودل کیږي او د پاکستان ضد څرګندونو لامل له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو به برخې شوی دی. د طالبانو یو سرچینی هم د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم مخف نه درلود او د په وینا د کاذب شهرت للاري یو شمیر هیوادونو سره په خپل سرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیز رسنیو غنو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې دلیل حکومت سره د خپل خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیر د خو د هند د میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سرخ کار کړو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 200 میلیارډرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلیبریټانو پکې ل 500,000 نور ملمنو سره پر لپسې درې ورځې ملمستیاوي وخړي. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لویدیځواله سندرغاړي ریحانا د کنسرت لپاره واخیستي او درې ورځې پر لپسې سل اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده زر کروڑه هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نتري جوړیږي. اغه دا محل 144 میلیارډ نغده ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارډ ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیارډرانو سره هند کې د پانګونې د چول لپاره پراخ لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو لامل د خبرونو د سرټه کې د خدا ور پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړي. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامی ټانکونو VT4 کاپی ده چې 2200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتر واټن ولي او 80 کیلومتر پر ساعت لار وهي، خو اله درې کسان انتقالولی شي. تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغه غزغروال جنگي ټانک پرانیست او کړ چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو پر راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موډ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیون ډالر ارزښت لرونکي ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښل دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کال وخت نیولی. په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو یو ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړو. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیه د مرکزونو سازان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د خونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلود او هر ورځ به پیاده خونځي ته رسید، څو ځله سازانو پیاده لیدل. د خونځي ټول سازانو خپل پسنداز کړي پیسې راټول کړي او نوموړي ته موټر پرې اخیسته. کله چې بیوزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کیږي، هغه په جامو کې نه ځایږي او نه باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن ومه ورځ هم همدلته راټولوم تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هر اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپل ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.